Radio. Radio Azadi.
سلام ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو مخک لاساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان زلول مجاهد د پاکستان د پاوز د ویان درستی ترګندونی لمسون کې وبللې او هغه غندلې دي د پاکستان د پاوز ویان احمد شریف چودري پرونسه شنبه په خبري غونډه کې ویل چې په 2015 کال کې افغانستان د ټولې سیمې د توریزم پر اصلي اډه بدل شو او په توریزم کې د افغانستان د رول پړه د پاکستان دریز پندړې کې بدل شوې دي د همدارز ویل چې په افغانستان کې د حکومت نه دی او د افغانستان اوسنۍ جوړښت په خپل ځان یو موقت حکومت معرفي کوي د خغلی چودري د دې څرګندونې په خبرګون کې زبیلا مجاهد پرونه وخت پر خپل ایکسپانډ لیکلي دي چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړښت پړه د پاکستان د پاوز د ویان د څرګندونې نه یوازې له واقعیت څخه لري دي بلکې د یو مسؤل پاوز د موقف لمیارونو سره هم پټه کار کوي د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکه په روستي یو کال کې لا ډېری ترنګل شوې تر دې چې په اکتوبر میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ څو خونړۍ نښتې وشوې پاکستان تور پوری کوي چې د ټي ټي پي غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي خو طالبانو د پاکستان د تور رد کړی وایي چې د داعش مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي د جرمنی یوې محکمې یو افغان د خپلې میرمنې د وژلو په جرم په عمری قید سزا محکوم کړی دی د جرمنی رسنیو د خبر پرونسي شنبه خبر کړی د جرمنی د ټاکسل شپیګل ورسپانې د راپور لمخي د 45 کلن سړی د 2015 کال د اپریل په میاشت کې خپل و دېرش کلن میرمن په داسال کې په چاقو وژلې چې د دوی څلور ماشومان د کور دننه ویده و د بریډ اپارټمان په دالیس کې شوې او خزي د قود څو گزارونه لامل سوار کړی ده د برلین سیمهیزه محکمه پریکړه وکړه چې دا وژنه په ځنګړی بیرحمۍ تر سره شوې ده د محکمې رئیس مارک سوتر وویل تورن کس د کار په قهر او د خپلې میرمنې د سزا ورکولو په نیت کړی ځکه هغه فکر کاوه چې میرمنې د لته مو سره سم چلان نه کاوه د سوتر په وینا تورن باور درلود چې دی و میړه په توګه د حق لري چې خپلې میرمنې ته سزا ورکړي او حتی ژوند دی واخلي محکمې ثابت کړه چې خزه 15 زله پچاقو حل شوی ده د دوی ماشومان روسته تایید کړ چې مور او پلار یې لوګدی مودې رهسي جنجالونه لرل همدارنګ محکمه واوریدل چې تورن د لوی ماشومان هغه هڅه هم لپامه ورزولې چې غوښتلې مور سره مرسته وکړي د راپور لمخي هغه خپل اتکلن زوی ته ویلی چې زبدرته نوې مور راوړم د قرباني د کورنی وکیلانو د پیخه د جنسیت پر بنسټ تاریخواله وباله او د عدالت غوښتنه وکړه هغه نظر چې د محکمه لا پریکړه سره سمول لري د جرمني رسنیو د تورن کس هویت پړه جوسیات خبره کړې نه دي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې له افغانستان څخه د ایران د اوبو حقونه په جدي او پراخ ډول تعقیب کړي ایرانی رسنیو د سه‌شنبه په ورځ راپور ورکړی چې دا مسله په ایران کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ د زیاتېدو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر اندېښنه ښیي د ایران د انرژي وزیر عباس علي آبادی ویلي چې ایران او ترکمنستان د هریرود سیند له اوبو څخه قانوني حق لري خو په افغانستان کې د سلما بند جوړېدو له امله د اوبو بهیر کم شوی او د ایران بندونو ته د اوبو رسولو هڅې له ستونزو سره مخ شوې دي علي آبادی زیاته کړه چې ولسمشر پزشکیان یو ورځ مخکې سیاسي چارواکو ته امر کړی چې د موضوع په اړه خپلې هڅې لا زیاتې کړي د ایران د انرژي وزیر په خبره تهران څو ځله طالب چارواکو ته بلنه ورکړې چې ایران ته سفر وکړي او کارتیا به ایران به افغانستان ته هم پلاوی وسته څو دغه موضوع له نږدې وڅاري او سپیده مړی وای ولسمشر ټرمپ د پوزي اقدام سربېره په داسې لارو چارو غوړ کوي چې وکولای شي د ګرینلند ټاپو کنټرول ترلاسه کړي د سپیده مړی وایاندې کارولین لوویت د فرانسې خبرې ژانس ویلي د ګرینلند ترلاسه کولو د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ټرمپ لپاره مهمه ولایت دی د هغې په ټکو د ګرینلند په کنټرول سره د روسي او چین د نفوذ مخه نیول کېدای شي هغې وړاندې ویلي ولسمشر او کاریټي بي په داسې لارو چارو غوړ کوي چې امریکا دغه مهمه موخه ورسوي د کارولین په خبره البته چې پوزي اقدام یو له غلارو چارو دی چې امریکا یې پلاس کې لري. لدی وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وال سټریټ ژورنال سره په خبرو کې ویلي چې ترامپ غواړي له ډنمارک څخه ګرینلند وپیری او د دې سیمې د نیولو تهدید د برید په معنی نه دی. ډنمارک به خبرداري ورکړې چې د امریکا لخوا په زور د ګرینلند نیول د ناتو سازمان او د ډنمارک او امریکا ترمنځ د اتیا کلونو اړیکو د پای په معنی ده. د ناتو سازمان د تړون لمخې د دې سازمان هیوادونه اړ دي چې په ګډه لیبل څخه دفاع وکړي. د ګرینلند صدر اعظم تایید کړی دی چې دا ټاپو د پیر لپاره نه دی او یوازې اوسیدونکي د برخلیک د ټاکلو حق لري. ګرینلند چې په نړۍ کې یو لوی ټاپوګان څخه دی، شاوخوا 5000 کسان پکې ژوند کوي، خو دغه خود مختار ټاپو په ډنمارک پورې اړه لري. تاسو خبرونه اوریدل له وړاندې سره د مطالعه اوریدلای شئ. وړاندې بر سره اوري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرو کومه ناسته چې را بلل شوې وه د ځینې تخنیکي دلایلو لپاره ځنډول شوې ده. دا چې دا دلایل څه دي او د دواړو خواوو سوداګرو تر اوسه پورې د تورخم لارې د بندېدو له کبله څومره زیانونه اوښتې دي وړاندې به درته په راپور کې جزئیات ولرو. کونړ ته به ورشو چې هلته زلزله ځپلې شکایت کوي چې د یخنۍ له کبله په خیمو کې ژوند کوي او ماشومان ناروغان دي.
نه باغان په خیر او تبا او زکام او دغه شان ماشومان په ډېر کې زیات دي. داسې وایي چې روغ ماشومان به ډېر کمش برابر دي دومره کم.
همدارنګ د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده د بنګو پر کښت بتیز لګولی دی. کروندګر وایي چې باید ورته بتیل کښتونه برابر شي. د دغه کروندګر ستونزې به هم درته ولرو. همدارنګ ته خرته به هم ورشو چې هلته د تلا د کان د شرکت سره عام خلک ولې په جګړه اوښتې دي او څومره تلفات لري په دغه هم د تجهیزات ولرو. نور مطالب هم لرو. ملتیا وغواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قدر چلل افته. د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور د اساسو ترمنځ هغه ناسته چې ټاکل شوی و د دوه هیوادونو ترمنځ د لارو د بیا پرانیستلو په اړه پکې خبري وشي ځنډول شوی ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی خنجان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل چې د پخوانیو خبرو له مخې ټاکل شوی و چې د دوه هیوادونو پلاوی د سه شنبه په ورځ د تورخم په سفري نقطه کې سره وګوري، خو د پاکستان د خصوصي سکتور له د تخنیکی ستونزو په یادولو سره د ناستو ځنډول شوی. نور تفصیل په دې راپور کې.
هغه ناسته چې ټاکل شوی و د سه شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور ترمنځ په تورخم کې جوړ شي و ځنډول شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو فدراسیون ترمنځ د ورستیو آنلاین خبرو پر بنسټ پلان دا و چې د دواړو خواوو یو ګډ کمیسون د لارو د پرانستلو په اړه خبرې وکړي. د علي کوزي په وینا د پاکستان لوري د دوشنبه په شپه خبر ورکړ چې د تخنیکی ستونزو له امله به په هغه ناسته کې ګډون ونه کړي چې ټاکل شوی و د تورخم په صفري نقطه کې جوړ شي. د زیاتکړه
ما او تاک تجارت سرمایه‌گذاری میاف نفر
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې خپل وکسان او روپې جندل چې هلته په صفري نقطه کې خبري وکړي. موږ بشپړ چمتو چې نن سه شنبه ولار شو او هغوی هم خپل کسان معرفي کړي وو، خو د شپې له خو ویل شول چې ځینې تخنیکی ستونزې شته او ناستا نه تر سره کیږي.
شما نه به مجلس
نمیشه. لیکوزی هم در از اول چه ده طالبان و حکومت هم ده دین استه لجوریدو سر موافق و ده حق پا خبره ده طالبان و حکومت پا ده باورده چه ده دوار و خواه ترمز ده تگراتک و تجارت لاری ده پاکستان حکومت ترلیدی او ده بیا پرانستلو لپاره باید ده پاکستان حکومت ده طالبان و ده سنت و سوداگره وزارت تا وراندیز وکری او داد ورکری چه بیا با ده لاری نبندوی. هغه د ریشي د طالبانو چارواکو تر دې وړاندې هم په ټینګار کړی دی. خود کرشي هغه غاړی ته د پاکستان خصوصي سکتور د خبرو د ځنډیدو په اړه بل نظر لري. د پاکستان د سوداګرۍ خونی غړی سید حسین جواد کاظمی وای ټاکل شوی و د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه یو با صلاحیت کمیسون د خبرو لپاره معرفي کړي، خو تر اوسه یې جواب نه دی ترلاسه کړی. هغه وویل
موږ خپل کاونټر پارت چې کوم افغان چیمبر اف کامرس اینڈ انویسټمنٹ دی مشرانو ته وړه تاکي تجارت ټولو ته موږ دا ویل چې تاسو د سیو کوي چې خپل نوټیفیکیشن وکړي چې تاسو چې کوم اتورایز کمیټه جوړ کړي دا جرګې لپاره کنه چې خپل موږ کیږي نو هغه نوټیفیکیشن لا موږ نه رسېدلې دې ته ناستو نشو چې نوټیفیکیشن ورکړي او هغه ریکوست راشي نو هغه موږ خپل ګورنمنٹ سره شیر وکړو ان شاء الله تعالی او چې هغه اجازه ملاو شو موږ په بارډر باندې کینو او دا جرګه وکړو.
په همدې تړاو د اقتصادي چارو شنونکي داود مایار وایي چې دا ستونزه یوازې د خصوصي سکتور لپاره نه حل کیږي، بلکې د طالبانو حکومت او د پاکستان حکومت باید پریکړه وکړي. د آزادي رادیو ته وویل
موارد اقتصادی یا حقوقی
مسائل ټول د سترو سیاسي مسائلو تر اغیز لاندې دي. اصلي پریکړه سیاسي چارواکي کوي په ځانګړي ډول حالت چې د بهرنی سیاست بحث مطرح
کې بحث سیاست خارجي کشورها میشه
د
اونګه
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونی مسؤلان وایي چې د لارو بند پاتې کېدو دواړو لورو ته ستر اقتصادي زیانونه اړولې دي. د هغوی په وینا دا مهال په افغانستان کې د ځینو وارداتي توکو لکه درملو او سیمنټو بیې لوړې شوې دي او همداراز د افغان سوداګرو له 12,000 تر 12,000 پورې کانټینرونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې هر ورځ پرې د دیمریچ یا د تمځای کرایه لګښتونه زیاتې شي. د اکتوبر په میاشت کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو تر نشته وروسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپل ټول لاري وتړلې. د طالبانو حکومت هم په خبرګون کې اعلان کړی چې تر هغه وخت چې له پاکستان څخه دا تضمین وانخلي چې نور به د سیاسي فشار د وسیلې په توګه د سرحدي لارو له تړلو کار نه اخلي، دا لاري به همداسې بندې پاتې وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بانګو کښت منع اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلي دي چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بانګو د کښت اجازه نه لري او که هر چا په ځمکو د کښت ولیدل شو له منځه به یوړل شي. په ورته وخت کې یو شمېر بزګران د دې فرمان په اړه اندېښنه ښیي او وایي حکومت باید د فرمان له ملکیدو مخکې د دوی ستونزو ته پام وکړي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر افغان بزګران وای د بدیل کخ په برخه کې له هلارو پرته د بنګو د کخ د منکولو په صورت کې د دوی ژوند اغیزمنېږي. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت په دغه ډول فرمانونو نه مخ کې د بزګرانو د معیشت د بدیل لارې هم په پام کې ونیسي. دوی په خپل کروندو کې وکم اندازه بنکرو خله دی ورسته څوکړو ځکه حکومت هر ورځ یو فرمان صادروي چې لاملای بزګران زیانمنېږي. کله چې یو فرمان صادریږي باید د حلارو پاړې هم فکر وشي ترڅو موږ اغیزمن نشو. د بزګرانو په خبره بنګ یا شادانه هغه کخ دی چې لګل او شيري چارس تر لاسګيږي. د بلخ ولایت یو بزګر چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای اوس حکومت د چرسو کخ منع کړ. بزګران چې هر څه کری یو آفت پر راځي او ځان ورته رسیږي. د بزګرانو هڅې وبوړي او لګښتونه نه پوره کیږي. د دې بدیل باید بزګرانو ته خامخا ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کخ منع اعلان کړي. دا فرمان چې دوشنبه د جنوري 15 د طالبانو د حکومت د فرمانونو او احکامو د تعقیب ریاست په خپل ایکسپان خبر کړي په کراغلي چې لدی وروسته هیڅ څوک په خپل کروندو کې د بنګو د کخ اجازه نه لري او که د هر چا په ځمکو کې دا کخت ولیدل شي لمنځه به یوړل شي. په دې فرمان کې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت او نورو کشفي ادارو ته امر شوی چې په دې برخه کې سرغړون کې ونیسي او محکمو ته معرفي کړي او محاکم مکلف دي چې د دې حکم لمخې هغوی ته سزا ورکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې یو ان او ډی سی راپور ورکړ چې د بدخشان، بلخ او کندوز 15% بزګران چې په خوای په خپلو کروندو کې کوکنار کلل په دې کې خل بندیز وروسته خپل اړتیاوي نشي پوره کولای. دې ادارې دوه میاشتې وړاندې خبرداري ورکړ چې اقليمي بدلونونه او اقتصادي فشارونه بزګران مجبوروي چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. دغه ادارې په تیر عقرب میاشت کې په افغانستان کې د میتا، میفتامین او نورو مصنوعي نشي موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 2022 کال کې د مخدراتو کوکخ، قاچاق او خرڅلاو په ټول افغانستان کې منع اعلان کړل. له دې وروسته طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو عملیاتونه هم ترسره کړل. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی د روان کال په سرطان میاشت کې راپور ورکړ چې په دې هیواد کې د چرسو او تریاکو دودیز استعمال کم شوی، داسې مهال چې د هیروینو او شیشي په ګډون د خطرناکو مخدره موادو استعمال زیات شوی. راپورونه وایي چې د کوکنارو د کمخ لامل اوس د مصنوعي مخدره موادو سوداګري د جنایي جرمونو د سازمان شوی ډلو لپاره په عاید بدل شوی. طالب چارواکو بیا په وار وار ویلي چې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کښت نږدې صفر ته رسولې. یو شمیر بزګران وایي وچکالي او طبي افتونه د هغوی د حاصلاتو لویه برخه لمنځه وړي. بزګران وایي داسې مهال چې پرلپسې وچکالي او طبي افتونه د دوی د حاصلاتو لویه برخه لمنځه وړي او د دوی ستونزې زیاتې کړي، د بدل کښ په برخه کې شوی مرستې بسنده نه دي. دوی ټینګار کوي چې طالبان باید د بزګرانو د وضعیت د ښه کولو لپاره ګټوري او بنسټیزي پروژې پلي کړي.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د هوا د سړېدو په خیمو کې ژوند ستونزمن کړی. د کورنۍ چې کورنۍ د اګست 13 په زلزله کې وژل شوی وایي چې ماشومان او پاخه عمر لرونکي غړي ټول ناروغان شوي او کبیلنې مرستې ورته ونه رسیږي، وضعیت لا پسې بدتریږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په کونړ کې یو شمیر کورنیو ته مرسته رسیدلې ده. ورزو نور جزئیات د فیروزه عزیزینه په دې راپور کې اورو.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. هغه کسان چې کورونه یې د اګست په 13 په مرګونی سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې خواوا ښه سړه ده او فعلاً خیمو کې اوسېږو. زموږ کلي کې فقط دوه کورونه چې لږ لږ ترمیم ته ضرورت لري هغې ترمیم کړه، خپلو کورونو ته تللي دي. موټر خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي. ماشومان خو هوا چې سړی یو سړی خیمه کې اوسېږي نو اور بلولی شي. ماشومان خو یو څه نه څه نازه کمي په دې خاطر دغه سینه بغل او ټوخی او تبه او زکام او دغه شیان ماشومانو کې ډېر بېخي زیات دي. داسې وایه چې روغ ماشومان به ډېر نش برابر دي دومره کم.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ د ورک کلي اوسېدونکی حسن جان چې د تیر کال د اګست 13 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنیو مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسب سرپنا د زمي جامې، درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه رانه وځي، کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي. نو ګرم جامو، ګرم کرسیو ته، کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو، ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده، د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یو.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي پر راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی، که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک، دا شیان ورته ورکړل شوي دي. خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو سره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي دي، او زکام بېخي عادي شوی دی، ورسره تبي دي ماشومانو باندې زنانه هم همدغه تکلیفونه کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر 0 ښکته شوې او هغو کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 4 په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمن کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې ترڅو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اګست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 4.9% اغیزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهاله سرپناهو کې ژوند کوي، او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپناه او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 اونۍ وړاندې خبره شوه، د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودجې ته اړتیا ده.
له خبرونو ورآخوا،
تاسو زموږه کلاسه ده ریډیو ناوړی د پښتو خبری مجلې روستي راپور تر اورسېدو کې چې تاسو زموږه د مجله نوی اوریدلې کولای شئ د ازادي ریډیو پر فیسبوک باندې چې پته یې ازادي ریډیو facebook.com ده هلته ومندې او الله سره واوري. اوس موږ د پدل راپور ورچه د بدخشان او تخار د سرو زرو د قانونو اوایید د چا لاست ورزي ځینې کاریګری وايي اکثره ته اوایید د ځواکمن کسانو کمپنیانو تر لاسه کوي او عامولستري تر ډیره به برخې دي. دا چې په دغه سیمو کې څه ډول وضعیت دی ورزو تفصیلي د سلطان سرور په دې راپور کې ورو.
د بدخشان د غرونو په لمنو کې چې تڼاکو لاسونو د کلونو راهیسې د سیند د اوبو غږ او د وسپنې د تشتونو لشرنګار سره د سرو زرو د دانو د راټولولو هلې ځلې کولې، نن پکې د طالبانو د کسانو ترڅنګ د چینایانو ماشینونه په غرهر چلیږي. دغه سره زر چې اوس استخراج له کافي څارنې پرته روان دی او عاید یې د رپورټونو په اساس زورواکو کړیو ته رسیږي، کولای شول چې د افغانستان د اقتصاد د رغولو لپاره یو اساسي منبع شي، خو اوس یې بیروي استخراج کلیو او بانډو د کرنیز مکو او لرغونو آثارو ته بي زیانه نه دی. د سرو زرو یو کان د مرکز فیض آباد څخه 50 کیلومتره لرې د شهر بزرگ په ولسوالۍ کې دی او د طالبانو په واکمنۍ کې استخراج پیل شوی. پیل کې ولسی خلکو د بیکاری له امله هلته په ډیرو ابتدایي امکاناتو په دودیز ډول زرشوي کوله او د سرو زرو دانې راټولولې، خو کله چې د میندل شویو سرو زرو اندازه زیاته شوه د طالبانو د حکومت او چینایي کمپنیو پام یې ځانته واړاوه. یو شمیر کسانو چې د شهر بزرگ د سرو زرو کان کې استخراج کوي ازادي راډیو ته وویل چې د چینایي کمپنیو لخوا د سرو زرو د استخراج کلک څارنه او محافظت کیږي او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د دوی د کار ساحه ته نږدې ورشي. د کان یو کارګر چې نه غوښتل نو می واخستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل کار له ولسی خلکو اخیستل شوی او په ځای د کان ځینې برخې د چینایي کمپنیو او طالبانو لخوا استخراجيږي.
د چیرانو ملاتړ د زورواکو لخوا کیږي او زورواکي چې هر څوک مخې ته ودرې شي د زیور باندې کوي، د خپلې ګټې لپاره هر کار یې چې په وس پوروي کوي. بې وزله خلک په یو کیلومتر واټن کې هم نشته نشي ورتلای.
د کان یو بل کاریګر وایي چې ولسی خلک چینایي کمپنیو سره د قرارداد له جزئیاتو خبر نه دي، خو د طالبان حکومت له کورنیو کمپنیو او هغو کسانو څخه چې استخراج کوي ټاکل شوی عواید ترلاسه کوي. دغه کاریګر چې نه غوښتل نو می واخستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې لوی مصرف چې د دولت عواید ته ورکول کیږي د هر جریب زکه 15,000 افغانۍ او هر میاشت 40 ګرام سره زرګي.
د کاریګرو په وینا د کان ځینې برخې په دولتي ځمکو کې دي چې د چینایي کمپنیو او د طالبانو اړوندو کسانو لخوا استخراجيږي، او ځینې نورې برخې په شخصي ځمکو کې دي چې مالکان یې خپل استخراجوي یا دوه جریبه ځمکه په 40-30 میلیون افغانۍ پلوري او اند لری پرتو ولایاتو لکه د ننګرهار او هلمند څخه کسان د استخراج لپاره هلته ورځي. کاریګر وای اوسمهال څه د پاسا 500 کمپنۍ یا ډلې د شهر بزرگ لکان څخه د سرو زرو د استخراج په کار بوختي. دوی زیاتوي چې د استخراج د پراختیا له امله د پستې لسګونه هکتار ځمکه او ورشوګانې زیانمنې شوې دي او د امو سیند دواړو غړو کې د استخراج له امله بدلون راغلی دی. یو ولسی مشر چې بدخشان کې د کان لچارو خبر دی ازادي رادیو ته وویل چې چینایي کمپنیانې د نویو ماشینونو په کارولو سره د شهر بزرگ ولسوالۍ کان استخراجوي او د محافظت لپاره له کابل ځان سره ځواکونه راوستي دي. دای وای چې ولسی خلکو ته د استخراج هیڅ کومه ګټه نه رسیږي او اوید اکثر چینایي کمپنیو طالب چارواکو او څو محلي پانګوالو ته چې په استخراج کې برخه لري رسیږي.
په دې حقله چې ګټه عامو ولسی خلکو ته ورسیږي یا د ولسی خلکو په ژوند کې بدلون راغلی وي، پرته د ګوتو په شمار څو کسانو څخه چې دارایي درلوده او هلته کار پیل کړ یو څه ترلاسه کړل، نور خلک هیڅ ډول استفاده نه کوي او نه د کان د عوایدو له پیسو کوم پل، کلینیک او نه کوم ښوونځی جوړ شوی دی.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پېټرولیم وزارت د بدخشان د سرو زرو کان د استخراج د څرنګوالي په حقله جزئیات نه دی ورکړي، خو یو کال په خوا یې د راغستان او شهر بزرگ د ولسوالیو دوه قانونه د طالبۍ ته وړاندې کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هغو ادعاو په حقله چې په دغه ریپورټ کې شوي پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د قانونو بې رویه استخراج یوازې بدخشان پورې محدود نه، بلکې نورو ولایاتو کې هم روان دی. بدخشان ته ورسیرمه تخار ولایت کې هم په ځانګړي توګه د امو سیند په غاړه د سرو زرو د استخراج کار روان دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت تقریبا یو کال مخکې ویلي و چې یوې چینایي کمپنۍ د چای اپلس ولې د سرو زرو په یو کان کې 350 میلیون ډالر پانګونه کړې ده. کمپنۍ په نویو ماشینونو او ولسی خلک د زرشوي په پخوانی دود استخراج کوي. تخار کې یوې سرچینې وویل چې د کمپنیو او ولسی خلکو لخوا د استخراج کار په چای ابولس ولی او طالقان خار کې روان دی. دغه سرچینه چې نه یو غوښتل نومي واخستل شي، ادعا کوي چې د کان لا وایدو خلکو ته دومره ګټه نه رسیږي او ځکه یې د اعتراض غږ اوچت کړی دی.
لبده مرغه دغو کمپنیو او د طالبانو حکومت خلکو ته ګټه رسولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تیر کال خلکو پراخ اعتراضونه وکړل، خو لبده مرغه د طالبانو لخوا وځپل شول او ونیول شول.
د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې د قانونو د استخراج سلګونه قراردادونه اکثر له کورنیو او چینایي کمپنیو سره لاسلیک کړي دي، خو ډیری جزئیات ول سره نه دي شریک شوي. مولوی شهاب الدین دلاور چې هغه مهال د قانونو او پېټرولیم وزیر وو، د 2023 کال د جولای میاشتې په 23مه ملت ته د دولت د حساب ورکولو په غونډه کې له دغو قراردادونو دفاع وکړه او هغه یې د ملي پروژو د تمویل تر ټولو خلار وګڼله، خو د عوایدو په حق له څه ویلو ډډه وکړه. کارپوهان د دغه تګلارې د خطرناکو پایلو خبرداری ورکوي. اقتصادی کارپو ازرخش حافظی په دې باور دی چې د قانونو د بیروي استخراج څخه د ولس او د طالبانو د حکومت عاید نه یوازې دا چې ګټور نه دی، بلکې کېدای شي زیان هم ولري.
صدور بیروي مواد مدني
خود خام مواد او پټوګه د مدني مواد بیروي صدور هیڅ مثبت اقتصادي پایله نشي لرلای. د موش قانونه تشیشي او موش بي وصله پاتې کیشو، نو موش باید استخراج کم کړو او سم استخراج وکړو په هیواد کې د نن نه پروسس وشي او نور به هم ور باندې علاوه شي.
د قانونو د چارو کارپو او پتیر جمهوریت نظام کې د قانونو او پېټرولیم د وزارت ویان عبدالقادر مطفی وای په افغانستان کې د قانونو استخراج که هغه له قرارداد سره سم وي که خپل سره ډېرې ستونزې لري. هغه ټینګار کوي چې استخراج باید له نړیوالو معیارونو سره سم ترسره شي، چې پکې د کاریګرو حقوق، معیاري ماشین آلات، د خلکو د ژوند او د چاپیریال د بهتروالي لپاره د عوایدو لګول شاملېږي. ښاغلی مطفی زیاتوي چې په هغو قانونو باندې چې د طالبانو لخوا استخراج په قرارداد ورکړل شوی، د ولس او د بې پرې مؤسسو څارنه ډیره محدوده شوې ده.
اما در افغانستان متاسفانه قراردادهای
لبد مرغ په افغانستان کې څارن نه نشته او استخراج اکثر په هغه برخو کې کیږي چې آسان وي او دا کار د هغه افرادو لخوا کیږي چې له همدې منابع او په غیر عادلانه او غیر منصفانه توګه کار اخلي.
منابع به طوری غیر عادلانه او غیر منصفانه استفاده میکنه.
ښاغلی مطفی خبرداری ورکوي چې کچېرې معیارونه په پام کې ونه نیول شي نو بې رویه استخراج د افغانستان منابعو او ملي اقتصاد ته لوی زیان پیښوي او په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د سرو زرو بې روي استخراج نه یوازې مالی زیان رامنځته کړی بلکې ځاني زیان هم اړولی او چاپیریال هم زیان.